Sef Jak.
د سهار اته بجې شوې. لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لویه غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به یې وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بې نظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. له تېرو څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرپل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو دا اضطراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یو الوتکه افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلې له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنایا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهیزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره کتنې ته په اشاره وویل. د دغو کسانو پیغام دا و چې یو کار باید وشي. د سازو جرګي د غلایحه بالاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړې. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهرې ته سفر کړی و. د مصر د جمهوري ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبرې د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و. دغه خړې پړې شوې اړیکې د 2023 میلادي کال په لومړیو کې بیا تپړل شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لویه غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوي دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 6 ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمني په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرانس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سرژمنی شوي.
وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکراین چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک ښار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د د خبرونې دویمه نیمه درسي ساعت د زده کوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبريږي. دا ښکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی یې د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولیټکنیک پوهنتون په یوه اطلاع کې خپلو محصلانو ته خبر ورکړی چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر له ننه چې د چنګاښ یا سرطان پنځمه ده د اوو ورځو لپاره رخصت وي. له اونیو راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو به هلته بحث وشي.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اطلاعیا کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر له نن یکشنبه چې د چنګاښ یا سرطان پنځمه ده تر بل یکشنبه چې د چنګاښ دولسمه ده د لویې جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ خو وایي د لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منصوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی دغه غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت نوم او تقوا ولري تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي وو چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیوډلی په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي. یونیسف وایي په نړۍ کې په هر یو سل او شل ثانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سیمورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year, the
اسګاروان کال لپاره د لوژن نړیوال بحران په هر شپه تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه دا محل پکښیم د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمنی کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وایي په اوکراین کې رواني جګړې په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی و ډلې د سرمشیزې په درشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سره میاشتې ټولنې تیره میاشت په یو ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ شوي او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوي دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مهال د مرستو د ډیریدو غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشتی دی، میشو غټ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلي دي. بل دا واسطقات نشته چې میر د کرینه جوړ کړي، میر د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې میشته دا کرینه جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمېر میشت وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میر سفر د په وړو دا درې څلوېښت زره کرنې غونډه دي، دا هېڅ شی نه دی پاتې شوی. و غرینا دا سر وشوی دل سوس ول چې دا غرینا دا سر زلزلې بیا مو په وخت زده شپسی کولی یا دا سر زلزلې بیا ندی شوی.
د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت ول د دوی کلی دولس کوره دی چې په دې کې د ده د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوي او تر شپېتو پورې ټپیان شوي دي.
څه کوم کابل ته وړي چې په خاور ته غړي دي، ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما به خپل بچی پکې شهید ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د اووه ویشت منغړو چې د مریضان انتقال کړو خوست میدان هوایي ته، د هغې دپاره موږ میدان هوایي ته د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته دوي کېږي د مریضانو، ایران طرفه موږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرفه موږ سره دي چې یو د سمیشته ټیم وو هغه هم د خوست راغلي دي، انتقال شوي دي.
د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایي پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې راورسېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زړه د ساختمانی او مورچاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره رابلل شوی و پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سږني کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستې و چې وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې سکال دې کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث وشو.
سیاسای یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجینیټل اینڈ سٹرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختمانی او ولادي ناروغیو په اړه وی. هغه ناروغي چې په ماشومانو کې په لویانو کې مرزادی وی او یا په زړه کې کوم ساختمانی مشکلات وی. دا کانفرنس قابو 25 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ تخونا جوړ شوی و چې هر کال ترسره کیږي. سکل هم د جون د 22مې نه د جون تر 25مې پورې روان وو. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وې، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه، د یوه غیر دولتي شخص په توګه د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو د پاره ګډون د ګډون شرایط اسان شي ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بله دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه ده هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډون کوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغوی د خپلې مرستې نسپموي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې یا زړونه سوري وي او یا ساختمانی مشکلات لري لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعدې یې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټیکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي
د دې کانفرنسونو لویه ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې زړه د ناروغۍ په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخې راهنما خلک دي هغه راځي خپل تجربې شریکوي خپل مشکل کې سونه شریکوي ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کیږي کمپنیانې د وسایل چې جوړوي د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو د تداوي لپاره کوم وسایل جوړیږي د هغه خګړې بدګړې او اختلاطات پکې تشتیکيږي په للو سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربې شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډیر اثر ونل لري ځکه غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدی ټریننګ مرکزونه هم ډیر وخت غوړي چې جوړ شي
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وایي دا ستراتیژیک خاروز د روسي ځواکونو په ولکه کې دی په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویره شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویرودونیتسک ښاروال الکساندر ستریوک وایي دغه ستراتیژیک ښار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته یې غځېدلې لارې تړل سوي دي ستریوک ویلی له دې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي د سویرودونیتسک ښاروال ویلي د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په ښار کې شاوخوا 10,000 ملکي وګړي له لهانده او راګیر پاتې دي الکساندر ستریوک پرون وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک ښار د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ ښار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي د اوکراین په شمالي ښار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبرلانو ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نورو خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډرامه چکوي افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیونه افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، ستړي مشوئ، مرستې خو مو ټولې کړې، یو ښه ګام و د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته یې څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه ریزي شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام تاسو درنو ردونکو ته مو سلام وړاندې کوم. اجازه راکړه چې هر څه وړاندې د خپلو نګرهاري ځوانانو ته مننه وکړم. په ډېر اخلاص باندې درې میلیونه افغانۍ راټولې شوې دي او څه نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلود، خو نن ورځ موږ ناسته لرو. هدف دا دی چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرستې نغدې تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح، د ځپل شویو خلکو لومړیتوبونو ته پام شوی، ځکه هلته ډېر مرستې داسې دي چې له همغږۍ پرته رسول کېږي. ډېر خلک یو ډول توکي اخلي، د بیلګې په ډول باندې زه وایم چې خوراکي توکو باندې ډېر تمرکز کېږي، یا هلته خیمې رسول کېږي چې تر یو حده پورې هغه کوم ستونزه چې د هغه کابو کوي. خو هلته ډېر نور مشکلات شته چې هغه د ښوونځیو د زده کړه د روغتیایي مرکزونو ده او نور ګڼ، حتی د میش ځایونو د ځای پر ځای کېدو. دغې په برخه کې څه فکر لومړیتوبونو ته مو پام کړی؟
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نورو هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی، موږ خبرې اترې کړې، ډېر ټینګار همدې دی چې باید هلته نغدي مرستې ورسېږي، ځکه د نړیوال ټولنې همداراز په افغانستان کې دننه د پانګوالو د ولایتونو د خوا نه په بېلابېلو برخو کې مرستې شوي. حتی د کورونو په جوړېدو کې ځینې دوستانو شاید چې مرستې کړې دي، هلته خوراکي توکي څنګه داسې یادونه وکړه، د خیمو د کور د لوازمو داسې نو شوي دي. ولې کله ناکله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کېدای شي زموږ ورته پام
میوان دیخنه. ما سهار یو پیغام ولید، البته یو ویډیو و چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې، هغه وایي دلته خیریه بنسټونه راځي، ویډیوګانې جوړوي، حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامې د ویډیو لپاره بدل کړي. یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سی خودل، بیا بل لباس واغسته، بیا بل درې لباسونه یې بدل کړل، ویډیوګانې یې ثبت کړې، اخر موږ ورغلو چې پر موږ سوداګري مه کوئ. په ټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي؟ او څخوا کې اقدام زه وپوښتم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي، که دا ټولې مرستې سره رایوځای شي ولېږدول شي، فکر نه کوئ خبرې؟
زیرمن صاحب، د نورو مسؤلیت د هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرستې راټولولې، تاسو ته معلومات و چې موږ د هرې ورځې پای کې د یوې روپۍ حساب ولس ته ورکوو. همدارنګه هغه چا چې مرسته کوله بهر رالېږله، هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپروو. موږ تېرو درې ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي، د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تر څو د فساد مخنیوی وکړو، ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولس ته حساب دهي ورکړي، ځینو دوستانو نورو هم مجملې کړي چې له بهر نه پیسې رالېږي نن ورځ. کله چې دا هم راولېږل شي، موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې. کله چې پکتیکا ته رسېږو، بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا به ولس ته به د یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به یې. تېرو څو ورځو کې موږ په ننګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې، متاسفانه چې ډېره همغږي په دې برخه کې در مسته شوی خو خوشبختانه په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزی اتحادیه بس کړی دی نگران سرپان مرکز ته دا پیسې لیږي او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته مرسته کیږي همداراز د سوداګرو نورو بیلابیلو برخو دوی مرکز مرکزی کچه باندې خپلې مرستې شروع کړي دي چې په کابل سره ترسره کړي او د کابل د خوانه بیا
ډېره زیاته ډېره مننه تاوله خو ګیانه د ننګرهار په ختیځ ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړی و را سره سټوډیو ته وصل و روزګان کې روغتیایي مسؤلان وایي په دې ولایت کې د نسناستې ایسحال ناروغي زیاته شوې د ځای چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستې داخته ناروغانو شمېره چې ډېره برخه یې ماشومان دي 50% زیاته شوې ده. دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په ژړا پیلېږي.
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د نسناستې او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي. د دغه ماشومانو عمرونه له یوې میاشتې څخه نیولې بیا تر 50 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس مهال په دوی ډاک دي. د اورسکان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته د راتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستې ناروغي اخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي.
نو تقریبا داسې کچیرې د فیصدۍ په حساب باندې وایو په دا اوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالاتو مریضان دي نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نه بغل وي زکام وي خپله شری وي خو دا ټول سره یو ځای کې د اسهالاتو فیصدي قربانې زیاته ده.
د اورسکان ولایت د عامی روغتیا ریاست مسؤلین وایي وروستۍ سروې چې د عامی روغتیا وزارت لخوا سوې ښیي چې په اورسکان او یا هم د افغانستان په سطح کومې ناروغۍ چې پیښیږي د همدې غیر صحي اوبو له امله رامنځته کیږي او دغه راز د ناپاک خوړو او حفظ الصحې د نه مراعاتولو له امله رامنځته کیږي او په خاصه توګه د نسناستې پیښیږي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په نسناستې ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلي کې د هر یو کور ماشومان په نسناستې ناروغي اخته دي. میرزا ګل چې د اورسکان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي ده او خپل دوه ماشومان په نسناستې اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په نسناستې اخته دي.
د دوه میاشتو مور د چټک شیدل د یو سامان دی د سامان عمل دی روغ ورځ نه دی لیدلې اوس دا نه څلور بشته د دې نه ته په ورځ د نه عمل ورک دا یو دانه مې راوسته دی یعنی دا د پاتې د پد نه کنه دی ما
څو دانې دی نور څه هغه دغه کم عمل کیږي
څلور دانې
څلور نورم دی په کور کې
وو
او په ټول کې موږ زمرد غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په وېصال باندې اختر په عمل باندې
څه وخت دی
زبی بی بیا د ترینکوټ شار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکي ده او خپل یو کلن زی په نسناستې ناروغي اخته دي چې اوسې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي. دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په نسناستې ناروغي اخته دي.
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه وروستیو کې چې کم دغه ورختونه او وور او شوه نو دغه ورختونه او د وور ورېدو په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوی دي کندو کپر شوی دي همدارنګه دغه رسخه کنه خوې درې ده همدارنګه سیلابونه راوتې دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي مسافر او عام خلک چې په دې تګ راتګ کوي په دغه لارو باندې ډیر زیات کړیږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي. متاسفانه حکومت څو وارې نورستان ولسونو سره وعده کړې ده چې دغه مرکز پارونه او عامه ترمن چې کوم عمومي لار ده دغه لار مونږ رغو ولې متاسفانه دغه ژمنې یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملي کار دغه لس میاشت په تیرېدو سره اوسه پورې د کوم عملي کار درګ نه لګي.
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي راډیو ټولو
اوریدن کو کار کون سلامونه نی کلی وړاندې کومه دغه پدې هلمند ولایت د کجې کې دوه سوالې در سره په تماس کېما په جنوب طرف خټکا علاقه کې نه مکتب سته هیڅ شی نشته نو هله می ده د طالبان څخه چې دلته مکتب جوړ کی او د کوشنیان پر یو کار ودرېږي نو هله می ده چې پیغام تر لور پوری چا وښکړي.
د یو